د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. دا خبرونه پیل شوې ده او تاسو قربانی یو زمونه زړه شهید
او زم بختور شه.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2013 د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت شوې ده دا مهال په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. بیا هم تاسو هرکلی وایو لومړۍ هم تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره ژمن دي او ترهګر به په دغه سبریدونو د دوی غږ غلې نکړی شي. په دې به تاسو رپورټ وړاندې کوو.
بلې لورې ته د پاکستان د بشري حقونو تنظیم په یوه غونډه کې نن په ویناوالو ته په هیواد کې د فکر په ازادۍ او په رسنیو باندې په بندیزونو باندې اندېښنې ښودلې دي.
او د بلوچستان په سر خار کوټه کې د هزاره ټولنې غړي نن په دریم ورځ هم په احتجاج ناستي او د امنیتي ادارو نه خپل وګړو د تحفظ غوښتنه کوي.
په خبرونه کې سیمه ایز او نور نړیوال راپورونه او مرکې بل روچ تاسو ته وار په وار د خبرونه په دوران وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
درمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ. د ډیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږ دغه خبرونه قدرمن اوریدونکو تاسو دا وخت نیخ پنیغه اوریدئ شي خپل ملګرو سره شریکول شي. تاسو پام راګرځو د رپورټونو په لوتہ څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. په افغانستان کې خبري اعلان وایي چې د بیان د ازادۍ لپاره ژوند دي او مافیایي ډلې او ترهګری ډلې به په دغه سبریدونو د دوی غږ غلې نکړي شي. دا پس لاغې چې 13 ورځ په خبرګو ځانمرګي 14 کې د نهو خبري اعلانو په ګډون باندې یو کم 13 تنه پرون په کابل کې وجل شوې دي. په دې باندې ورسته حال سو شیبه وړاندې په تیر خبرونه کې زمونږ همکار مجاهد جواد په کابل کې د ډیور ډیو خبريال حقمل روان نه پختلې. تاسو په امر تر راګرځو.
حالات خو زکه دی حالت تک ندی راګرځېدلې چې تر اوسه پورې دی هغه جرنالستانو یا ملکی خلکو چې په دې 14 کې وجل شوی دی هغه جنازې نن هم کېدلې. نو په هغه ځای حالات کو خو ځای حالات په دې حالت سره غلي دي. خو په دغه 14 کې چې کوم خلک ټپیان شوي یا وژل شوي دي نو په هغه ځایونو کې تر اوسه پورې ویره او ماتم ده. افغان جرنالستانو هم ویلي دي چې راتلونکي ورځ به په کابل کې د هغو جرنالستانو فتحي او کوم جرنالستان یا ملکی وګړي چې په دې کې ټپیان شوي دي هغوی ته به دعاګانې کوي. نو په افغانستان کې جرنالستانو ویلي چې جرنالستان دکه په دغه ډول وژنو هدفي وژل کیږي چې د بازو وسلوالو او بازو مافیایي کړیو ریپورټونه نه غواړي چې هغه نشر کړي. وکیتونه نه غواړي چې ولسته روخانه کړي. وکیتونه نه غواړي چې نړیوالو ته ورسیږي. نو ځکه جرنالستان دوی په نخښه کوي. بعضو جرنالستانو په حکومت باندې هم نیوکې درلودې چې د حکومت په دې جرنالستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او له حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د جرنالستانو په امنیت کې باید ګړندي ګامونه واخلي او د جرنالستانو امنیت باید خوندي کړي. په خوست کې هم نن د جرنالستانو له لوري غونډه شوې وه. او به وایم چې نه یوازې په دې کې د خوست جرنالستان بلکې په دې کې د زول خبریالان د پکتیا او پکتیکا خوست ولایت جرنالستان را غونډ شوي وو. حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې په خوست کې پرون کوم د بی بی سي خبریال چې وژل شوی و د هغې عاملین او کسان پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري. دوی وویل چې له لسو د اوبخې د یوې اونۍ وروسته به دوی که چیرې حکومت د دغې جرنالیست په اړه خپل دریځ روښانه نه کړ نو دوی به د حکومت سره پریکون اعلانوي. هغه رپورټونه چې دوی نشر کوي هغه به خپلو رسنیو خپلو دفترونو ته نه لګي. بلې جواز صاحب
حقمل روان که څه هم تیر ورځ د دغو بریدونو پړه داعش ترهګر ډلې په غاړه اخیستې وه، افغان حکومت څه وایي؟ دغه بریدونه څه ډول تنظیم شوي دي او د دوی پلټنې څه وایي دغه بریدونو په اړه؟
حکومت خو خپل دریز په تروسه پوری لکه څنګه چې تاسو ویل د ایشی پر غاړه اخیستې او دغه حکومت هم د ایش ته ګوته نیسي او وایي چې د ایش په افغانستان کې زبل شوی دی او نور به هم زپی. نو دلته د جرنالستانو غوښتنې بیا بیلې دي. هغه وایي چې حکومت د جرنالستانو په امنیت کې پاتې راغلی دی او باید جرنالستانو ته خوندي امنیت خوندي شي. په کابل کې نن او سبا ته غونډې روانې دي د جرنالستانو له لورې، نو دوی به هم خپل دریځ روښانه کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دیو قدرمنو لیدونکو، خبرونه دوام لري او یو ور بیا هم زو د افغانستان د پرونی برید ولورته یو بل خبرګون هم لرو چې تاسو غواړو په خبرونه کې وړاندې کو چې د افغانستان سرخار کابل کې د دوشنبه په ورځ په دوه ځانمرګ بریدونو کې نه هیڅتنه د نه خبريالانو په ګډون ووژل شو. دا ډیره خنړی پیښه و چې د نړۍ په کچه په دې باندې خبرګون راغلی دی او دا لومړی ځل دی چې دومره شمیر کې خبریالان په یو ځای په یو ورځ وژل شوي دي. نور تفصیل یې تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي. د خلکو خبرګون یې اخیستی دی، دغه تاسو ته وړاندې کوو.
افغان خبریالان وایي دي ترهرګرو او مافیایي کړیو د وحشته ویرې د خبرولو په هدف وروستیو شویو بریدونو ته نه تسلیمیږي، کوم چې تېره ورځ په کابل او خوست ولایتونو کې پر خبریالانو ترسره شوي دي. په پلازمینې کابل کې د ایش ډلې په پرله پسې دوو ځنمرګو بریدونو څخه چې یو یې د افغانستان پر خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو ترسره شو، نه تنه خبریالان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان خبریال نجیب الله آزاد له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلی تر هرګر یا مافیایي کړی له دې عمله خبریالان د خپلو بریدونه هدف ګرځوي چې په افغانستان کې شوي او کیدونکی وحشت او واقعیتونه له سیمې نړۍ او د افغانستان له خلکو پټ وساتي.
کله چې دغه تکتیکي رپورټ د یو خبریال لخوا جوړیږي چې دغه مافیایي کړی همدارنګه ترهګر د دې اهداف په نښه کېږي، یعنې یو ډول دې بایس کېږي چې د دې هغه اصلي څېره راڅرګندې. نو د دې هڅه همدغه وي چې دی باید په نښه شي تر څو نور پاتې خبریالان او رسنۍ یو ډول د ویرې احساس وکړي او بیا یې په جرات سره دی کارونه کې. کله چې په جرات سره دی کارونه شي کولی او حقایق ته ونه رسېږي، نو ښکاره خبره ده چې بیا هغه مافیایي کړی چې هدف یې وژنې کوي او همدارنګه ترهګر.
ژورنالیست آزاد ویلی افغان خبریالان د بیان ازادۍ لپاره ژمن دي، پر ضد یې قرباني ورکړي او لا هم د سپینځلې دندې ته دوام ورکوي، خو په وینا یې مافیایي کړی او ترهرګرې ډلې به هغو اهدافو ته چې غواړي په رسنیو او خبریالانو باندې د بریدونو په ترسره کولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ غږ خاموش کړي نه شي رسېدلی.
دغه خبریالان د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، نه یوازې چې د یو ځانګړي معاش لپاره کار کوي، یو خاص ارمان لري او خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته په ټول ایمان سره په ټول باور سره کار کوي. دا تر دې مخکې هم دا پېښ شوي دي، اما هېڅکله وسوال مخالفین یا نورې مافیایي کړۍ نه دي توانېدلي چې د ازادۍ د بیان د دغه لارویانو غږ چپ کړي، بلکې برعکس دا به نور هم دا غږ پورته کېږي، نور جرأت به خبریالان رسنۍ او د بیان د ازادۍ لارویان پیدا کوي.
یو بل تن افغان خبریال اسلم حجاب دی افغانستان دی خبریالانو او رسنیو دی تحفظ په اداره نیوکه کوي او وای په دې اداره کې دی حکومتي ادارو په څیر فساد شتون لري. نو موري وای هغه شمیر جرنالستان چې دی بیان ازادۍ ښکار شوی له کورنیو سره اړین مرستې نه دی شوی او کتر دی وروسته مرستې کیږي باید په مستقیمه توګه دی هغو کورنیو ته مرستې وسپارل شي.
ژورنالیست لمړی له وروسته هغه د اولادونو د تعلیم د تضمین، هغه د کورنۍ د غړو د ژوند امرار لپاره هیڅ ډول همکاري نه شوي نه کېږي، او مګر بېلابېل بنسټونه د ژورنالیست د حقوقو د دفاع تر نامه لاندې پیسې اخلي او هغه ټول خپلو چیکونو ته ورځي. هیله مې دا ده له نړیوالو مرستندویانو نه که هر مرسته کوي باید مستقیماً له متضرر یا زیانمن شوي ژورنالیست او د هغه له کورنۍ سره یې وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې پرون سهار د کابل ښار په ششدرک سیمه کې دوه پرله پسې ځنمرګي بریدونه شوي وو. په یوه ځنمرګي برید کې چې خبریالان هدف شوي وو، نه تنه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیو تغوګي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سیډونکو اداره یا سیګار وای چې په کال 2018 کې د کال 2014 په پرتله باندې په عام ملکی خلکو په وجنه کې کمیلی دل شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان امنیتی ځواکونو په شمیره کې هم 11% کمی راغلی دی. تاسو ته په تفصیل زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څیړونکو ادارې یا سیګار ویل دي په 2018 کال کې د افغان امنیتی ځواکونو شمیر کابو 11% کم شوی دی. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت لري او یا هم نفوذ. سیګار دغه خبره په خپل هغه نوی راپور کې کړې ده چې د نهی یا سه شنبې په ورځ خپور شوی دی. افغان حکومت په وار وار دا راپورونه په کلکه رد کړي دي او ټینګار کوي چې طالبان پر سیمو د حاکمیت توان او ظرفیت نه لري. د سیګار په راپور کې ویل شوی دي چې تیرې جنوري کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول شمیر 290,400 ته رسیده، په داسې حال کې چې د 340,000 سرتیرو د ساتلو اجازه لري. د سیګار پر راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې د 2014 کال په پرتله 9% کموالی راغلی. سیګار زیاتوي چې 3.5% افغانان او 412 د افغان حکومت تر واک لاندې ګڼل کیږي. د سیګار راپور دا هم ویلي چې د وسلوالو طالبانو او نورې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس تر هر وخت د ډیرو سیمو کنټرول لري او د هغو ولسی وګړو شمیر هم ډیر شوی چې اوس د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د سیګار مشر جان سوپکو ویلی دی چې د امریکا په لومړیتوبونو کې یو مهم کار دا هم دی چې غواړي د افغان امنیتی ځواکونو شمیر زیات کړي او دوی پر خپلو پښو ودروي. هغه زیاتوي چې له همدې کبله دوی د سیګار وروستي راپور په لیدو اندېښمن دي. بلې خوا، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د کابل د دوشنبې د ورځې د خونړیو چاودنو وروسته وویل دغه بریدونه هغه چا ترسره کړي چې په ټاکنو کې یې نشي ګټلی او په سیاسي او پوځي ډګرونو کې یې ماته خوړلې. ښاغلی میټس وویل په افغانستان کې یاغیان او سخت دریزه د انتخاباتو په درشل کې د دې ډول بریدونو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کړي. دا راپور په داسې حال خپریږي چې افغانستان کې په وروستیو کې د وسلوالو بریدونه او پوځي عملیات زیات شوي او د افغان ځواکونو په ګډون ولسی وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوښتې.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
درمن اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د محل مونږ په ژوندۍ بڑا هم لیدلې شئ او خپل پیغام هم را لګلې شئ، خپل نظر هم شریکولې شئ. او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې ویل چې د پاکستان بشري حقوقو تنظیم په یو غونډه کې نن ویناوالو په هیواد کې د فکر په ازادۍ او پر رسنیو باندې په بندیزونو باندې سخت اندېښنې ښودلې دي. تفصيلات تاسو ته د اسلام آباد څخه راپور کې وړاندې کوو.
حکومت مخالف پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر فرحت الله بابر ویلی چې وخت راغلی د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو صورتحال ته په ځانګړي ډول پاملرنه وکړي، او دا چې راتلونکي عامو انتخاباتو نړواندې هر یو سیاسي پارټي د بشري حقوقو تحفظ باوري کول د خپل منشور لازمه برخه جوړه کړي، او دا هم د سیاسي پارټیانو بنیادي مسولیت ته چې هیواد کې د بشري حقوقو سرغړاونو معاملات راپورته کړي. دا په داسې مهال چې د پاکستان د طاقت تور ادارو د فشار لاندې سیاسي ګوندونو باندې د فوز او عدلیه په حق له خبرو کولو پابندي ده، او چې کله هم یو سیاستمدار په دې اړه سویلو هڅه کوي نو شخصي ټلویزیون چینل دغه اوازونه خاموش کړي. د دې ترڅنګ هم د دغه فشار لاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلو ځلو ته ځایي میډیا زینه ورکوي، او د ایچ آر سی پی په غونډه کې شریک د ملت پال عوامي نشتل پارټۍ مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم د بشري حقوقو د ساتنې معاملې انتخابي منشور کې شاملولو سپارښتنې ملاتړ کوي.
او موږ وینو چې دا ټلویزیون نه چې دا په ازادۍ سره خبرې نه شي کولای، او دا سي نورو اخبارونو کې موږ وینو چې دباو موجود دی په اخبارونو باندې چې ځنې مضمون نه چاپ کوي، ځنې تنظیمونه زړه خزونه د پښتنو ځوانانو تنظیم چې هغه بار کې هم هدایت چې وي سرګرمۍ دی په میډیا کې نه څرګندېږي. نو دا د اکشن په حالت په دې کې دا لازم ده چې انساني حقوق بشري حقوق د فرغه اوچت شي، ځکه چې بشري حقوق دیموکراسي جمهوریت لپاره ډېر اهم دي، او خاص اجازه رائے آزادی دی غونډې کولو آزادی هم دي. نو دا پاکستان کې دا ځنې چیلنجونه شته د بشري حقوقو په محاذ باندې، نو ځکه مونږ دې حق یو چې سیاسي ګوندونه ډېره پاملرنه وکړي او خپل منشورونو کې دې ته بنیادي اهمیت ورکړي.
پاکستان په خپل خاوره د کم شمیر ډلو د تحفظ او د بشري حقوقو د ساتنې کې ناکامه په سر د ډیر وخت راهسه د هیواد دننه او بهر نه هم د سختو نیوکو سره مخ دي، او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه هم د ډیر وخت راهسه دا تور لګوي چې پاکستان کې پر ریاستي کچه داسې توپیری قانونونه موجود دي کوم چې د اقلیتونو په ضد په ناجایزه توګه کارول کیږي، او د هیواد سترې محکمې هم د مذهب د سپکاوي قانون د اقلیتونو په ضد د غلط کارولو پخلی کړی دی، او دې سره اعلی عدالت د بشري حقوقو د سرغړاونو سره تړلې بل یو اهم معاملې یعنی د خلکو په جبري توګه اوچتولو کې د فوزي استخباراتي ادارو کردار په لګوتی اوچتې کړې دي. که څه هم د پاکستان دستور د رائے د اظهار باوري جوړولو او ټولو وګړو ته یو شانتي حقوقو ورکولو خبره کوي، نو بیا د سیاسي ګوندونو په انتخابي منشور کې دغه خبره شاملولو څه اهمیت دی؟ او دغه پښتنه مو چې کله د افراسیاب خټک نه وکړه نو خپل جواب صدا سرا ک
عملي کې کنه چې ګوندونه چې انتخابات وکړي پر دې چې هغه حکومت کې راشي، نو چې هغه اول خدای دې دا وعده وکړي باندې وکړي چې هغه په دې باندې عمل درآمد کوي، بل نه چې سیاسي ګوندونه بیا خلک را پاسول شي احتجاج کول شي پابندیو خلاف ناجائز غیر قانوني پابندیو خلاف غیر آئینی پابندیو خلاف راغوچتول شي او خلک را پاول شي خلک سره اوچت شي بیا خو دمت دې خلکو دی اخر کې
کتل کیږي. بعد چې پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رائے په اظهار باندې لګیدلې بندیزونه او د بشري حقوقو سرغړاونو په ضد کم حد پورې خپل خبرګون خایي، او دا چې سیاسي ګوندونه په خپل انتخابي منشور کې دې معاملاتو ته څومره ځای ورکوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
درمن اوریدونکو په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو د پاره کار کوونکو اداره فریډم نت ورک وایي چې په یو کال کې د پاکستان په ټولو صوبو کې 1,050 د خبريالانو د زورولو یا خبريالانو سره د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، او دغه رپورت وایي د دغه ادارې چې په دې کې 40% چې کم دي دغه د تشدد پیښو کې د ریاستي ادارو لاس دی. د ډیورډیو خبريال احسان محمد خان په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د سارنې غیر دولتي اداره فریډم نتورک د خور کړې شوی راپور تر مخه په تیر شوی یو کال کې په جورنالستانو د تشدد او زورونې 155 پیخي مخې ته راغلي دي. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې خبريالانو لپاره دغه د ویری او زورولو صورتحال د وینا او لیک په ازادۍ ډېر اغیز اچولې دي. د یادې کړې شوې ادارې په پاکستان کې مشر اقبال خټک په وینا دغه راپور د مئی 2010 نه تر اپریل 2013 کال منځنۍ موده کې په جرنالستانو د بیالبیال قسمه دغه بریدونو پیښې راپور کړي دي. په دې هکله نوموړي وی او ای ډیو ته وویل
په یو کم څلوېښت فیصد واقعاتو کې د ریاستي خلکو لاس دی، بیا چې کوم دویم نمبر باندې غټ شمېر دی یعنی 21% واقعاتو کې د هغو خلکو هیڅ پته نه لګي چې دا څوک چې چا په جرنالستانو مختلف قسم ګزارونه کړي دي. په پاکستان حکومت او ریاست غواړي چې په پاکستان کې جرنالستانو ته یو داسې فضا جوړه کړي چې په هغې کې هغې د خوف او خطر نه بغیر کار وکړي. نو ما په خیال کې دغه راپور د دې ډېر مرسته کولی شي، د دې په هغه کې ډېر اهم کردار ادا کولی شولې چې دا په مختلفو اړخو سره دغه مشکل جایزه اخیستې ده. هغه شیونه یې په ګوته کړي دي، هغه ځایونه یې په ګوته کړي دي، او بیا هغه خلک په ګوته کړي دي، او بیا هغه شمېره چې کم قسم ژورنالستان ته زیاته خطر دی.
د فریډم نتورک راپور تر مخه په تیر شوي کال کې هر دویم ورځ په خبریالانو یو برید راپور شوی چې په دغو کې د خبریالانو د وجنې، د ایسارولو، تختونی، جسمانی تشدد، په غیر قانونی توګه نیولو، زورولو او دډیکو پیخي شامل دي. او دغه 155 پیخي د قبایلی سیمو په شمول د سلور وړ صوبو څخه سره د ثبوتونو راپور شوی دي. د فریډم نتورک تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې تر ټولو زیات پیخي راپور شوی دي، او دغه خار د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای ګڼل کیږي. خو د پیښور پریس کلب عمومي سکرتر شابودین پوي په اسلام آباد او کراچای ښار کې چې خبريالان نیغ په نیغه په سیډونو کې هم برخه اخلي او هم د دې لوجې د غواخونو د ډیکو سره مخ کیږي، خو په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا صوبه کې د خبريالانو د پاره خپل ټاکلي وظیفه سر تکول هم ګران وي، او ځکه د ویاري په ماحول کې خپلې ځمواري تر سره کوي.
صحافي چې کوم دی، او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو صحافي، هغه خو د هر قسمه ستونزې مخامخ دي. نو مخ کې هغه کمی ستونزې وي، په هغې کې نور اضافه شوي د کمی پکې نه دی راغلی. خو که پرس کتل لږ غونده کې د احتیاط نه کار اخلي، د دغه نه کار اخلي، او هغه څه نه وي چې کم څه دي، نو بیا به چې کم دی نو تا ته دغه ستونزې زیاتې نه وي. نو ظاهره خبره ده چې محتاط اوسېږي، نو بیا به لږ ډېر ګزاره کېږي. ګنې که پرس کتل وي چې نه دا زما وظیفه ده او زه به دا خپل ذمواري په هر حال پوره کوم، نو بس بیا به تا ته دا ما چې څومره ویلې د دغه ټولو ځایونو تا ته دغه ستونزې راپېښې دي، او د دغې له کبله بیا نه صحافي چې کم دی نو اوسېدی شي، ځکه چې صرف صحافي خو نه دی
د دغه راپور تر مخه چې په تیر شوي یو کال کې 15 خبريالان خپل د ذمہواری سر تکولو په محل وجلې شو، چې په دغه کې د خیبر پختونخوا په هریپور سیمه کې بخشش الهي په ثوابي ضلعه کې هارون خان په شمول، د قصور پنجاب عبدالرزاق، د راولپنډای خار منیر راجا او زیشان اشرف د پنجاب سمبریال سیمه کې شامل دي. د دغه راپور تر مخه 15% پیخي د پاکستان سرخار اسلام آباد څخه راپور شوی دی، چې په دغه اساس د پاکستان سرخار اسلام آباد هم د خبريالانو لپاره یو خطرناک ځای ګڼل شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمونږ دغه خبرونه تاسو د ډیوا رادیو د فیسبوک د لارې هم نیخ په نیغه اوریدئ شئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته یو څېړنه وړاندې کوو. تیر ورځ څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل، د افغانستان سرخار کابل کې یو خونړۍ بلکې غبرګو ځان وژونکو چاودنو کې د نهو خبريالانو په ګډون باندې یو کم دیرش کسان وژل شو. دغه باندې خبرګون اخلو. پیر زبیر شاه صاحب زمونږ سره د ویډیو لینک ته لارې مرګره شوی دی. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب کدارا ته وایي چې په افغانستان کې د امریکای ځواکونه دي او د امریکای خبرګون کراته وایي چې د پرونی پیښې په اړه باندې امریکا سخت خبرګون په سرکاري کچه باندې خودلې.
جی سرکاری کچپ باندے امریکا چکم نوے خارجہ وزیر دے مائک پمپیو آغا بیان ورکڑے دے او غدا ویلی دی چی دا کم صحافت باندے چکم حملہ دا صحافیان و چکم حملہ دا دا صحافیان دے جمہوریت یو بنیادی یو خختوی نو دا چکم آغا دے دا وحشانہ یو حملہ شوی دا او دی وی چی دا با مونگ آغا مقصد نلری کوی چکم مونگ افغانستان کی مقصد دے ورسرا جنرل میٹس خبری کلی دی پرون دلتا خبری اعلان ہوتا او آغا دا ویل چی دا آغا خلق دی چکم دے بیلٹ نلری گی ووٹون نلری گی او دا کوشش دے چکم افغانستان کی الیکشن دا روان دی آغا کی خلل واچوی او دوی دا هم ویلی دی چې کوم دوی به دا افغان حکومت سره اتریږي افغانستان خلکو سره به اتریږي او دا نیټو چې کوم مشن دی افغانستان کې هغه جاری وي او وخت پورې چې سرته یو سیاسي سوله ونه شي. نو جنرل میٹ د غسه د کابل امبیسی هم بیان ورکړی دی او جنرل نیکلسن چې کوم امریکایي جرنال دی د نیټو ریزولوټ سپورټ مشن هغه هم دا ویلی دی چې دا ښایي چې افغانستان خلک څومره ثابت قدمی سره دا ټول حمله صحیح او دې کوم افغان خلک حوصله دا غو ختم نه کړی.
پیر زبیر شاه صاحب چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې رواني څنګه چې په ورستیو کې ښکاری چې په افغانستان کې بدامنی زیاته شوې ده زرګری پیخي ورس پر ورس باندې کیږي دغه د افغان حکومت لخوا چې طالبانو ته کوم د سولې وړاندیز شوی دی تاسو څنګه غنئ چې دغه د سولې خبرې اترې به مخ په وړاندې لاړ شي؟
جی دیکھے اس پر دیر ٹائم افغانستان کے دو خبریں دی یو خدا دے چے تشدد مسئلہ دا او بل ورسرا التا دے سلح خبریں چے افغانستان کے یو سیاسی حکومت دے سلح باندھ راشی او هغه حق لا صدر اشرف غنی چې کوم طالبانو ته پیشکش کړی و هغه کړی دوی ته ویلي وو چې موږ دفتر هم درته کولاو کو پاسپورټونه به هم درته جوړ کو بندیزونه به هم درنه لرې کو خو هغوی څه صحیح جواب نه دی ویلی بلکې طالبانو اوس د اپریشن خندق په نوم باندې عملیات درته شروع کړي دي. نو مقصد دا دی چې طالبان خو خبرې ته نه کینی او دا چې کومې حملې دي رستو کې چې کومې شوې دي اسپیشلی پرون چې کومه حمله شوې ده دا داعش ذمہ داری قبوله کړې ده. نو داعش خو په خبرو کې سره نه او په تشدد کې اوس نوم را روان دی. نو په دې ټیم د خبرو حق لا د صلح حق لا تشیو پیشکش شوی دی دنیا ټوله سره ولاړه ده. جنرل میټ سم خپل خبره کې دا ویلي څنګه ما اول ویل چې دی وایي چې موږ افغانستان حکومت سره ولاړ یو خلکو سره او د نیټو مشن به روان وي تر هغه پورې چې یو سیاسي سیټلمنټونه شي. نو سیاسي سیټلمنټ ما ته په دې ټیم نه ښکاري ولې چې طالبان خبرې کوي نه داعش سره څوک خبرې نه کوي او داعش پتن لګي دغه سي طالبان هم دا پتن لګي چې
نو قدر منو لیدونکو خبرونه دوام لري او زو د بلوچستان ولوري ته چې په بلوچستان کې هزاره لګه کیو یا د هزاره ټولنې له خوا څلورم ورځ ده چې د هزاره لګه کیو د وژنې پر ضد باندې احتجاجونه کوي او د حکومت څخه د حق او انصاف غوښتنه کوي او د دوی د امنیت د ساتلو غوښتنه کوي. قدر منو لیدونکو دغه لړۍ په 13 اپریل میاشت کې لا زیاته شوې ده او په هزاره ټولنې یا په هزارګانو باندې هدفي وژنې لا زیاتې شوې دي په خاصه توګه د بلوچستان په کوټه ښار کې. راځي چې دغه راپور د حمید سمسور څخه واورو.
د بشري حقوقو فعال غړي د جلیلا حیدر ایډوکیټ تر مرګه پوري د نه خوړلو احتساب نن وڅلرم ورځ ته داخل شو. د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د هزاره قبیلې د دپی وژنو په ضد باندې خپل احتجاجي کیمپ پرانستې دي. له تیرو درو ورځو څخه د نه خوړلو له سبب څخه دا ډېره کمزوره سوې وه. جلیلا حیدر ایډوکیټ
کل رات میری طبیعت حالانکہ میں بہت مضبوط عورت ہوں, میں بہت مضبوط خاتون ہوں, پر کل رات تھوڑی طبیعت خراب ہوئی, فینٹ ہو گئی تھی, تو ساتھیوں نے وہ لگایا ہے, ٹرپ لگائی جس کی میں ابھی اس کے بھی خلاف ہو گئی.
چلش پی ڈیرا کمزور اس والا حملہ دغه کبالا بیا مګوټي یا ډریپ ور ولګوي چې ما ډریپ نه لګوي, خو بیا هم دوی ډیر راته وویل او پر خپل اوډ باندې ټینګه ده. دی وویل کڅ هم زه یو شزم, خدا زه د خپل ورونو د ژوند د ژغورون لپاره کوم, چې پر یو چوک باندې ما څوک په مرمۍ باندې وژني نو تر هغه شدی چې د لیمړسم. جلیلہ حیدر ایڈوکی یو زل بیا خپل مطالبه تکرار کړل,
جب تک باجو صاحب نه یاته ہے میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, اس کو فیصلہ لینا ہوگا کہ وہ کوئٹہ آئے.
چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر څو پوری دلته نوی راغلی, د دغو مندو پر یاد یې نوی اروېدلی چې د دوی ماشومان پاده پیو جنو کې وجل سوي دي, تر هغه پوری به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه ختموي. د کوټي د متواد کلب سره سره د زارا قبيلي وګړو پر غربي بای پاس باندې هم احتجاجي کیمپونه پرانستي دي, او دلته د بلوچستان اسمبلی او مخې ته هم د مجلس وادۃ المسلمین صوبایي وزیر اغا رضا هم خپل کیمپ پرانستي دي. تیر شپه د کورونو چارو مرکزی وزیر احسان اقبال په بیړنۍ توګه باندې کوټي ته راغلی, لومړی په پنجابي امام بارگا کې فاتحه وکړه, بیا یې اغا رضا ته خواست وکړي چې احتجاج ختم کړي. حسن اقبال وویل چې اوس د پخوا په پرتله باندې د هزارګانو وژنی ډیر کمی سوی دي.
ابھی تک جو کوئٹا میں 54 علاقتیں ہوئی ہیں, ان 54 میں 37 علاقتیں سیکیورٹی فورسز.
چې په روان کال کې په بلوچستان کې 45 کسان پاده پی وژنو کې وژل سوی دي, په دې کې و ډیر امنیت خوندي ساتونکو دي. د په خبره چې دا جنگ د هزارګانو په ضد نه بلکې د پاکستان په ضد دی.
کہیں کوئی سعودی عرب کے کسی انٹرسٹ کو ذکر پہنچتا ہے تو اس کا بدلہ کوئٹہ کے شیعہ ہزاروں سے لیا جاتا ہے.
چیری ہم دا سعودی عرب و مفادات تا زیان رسی نو بدلہ دا کوئٹی لازارگانو زخاقستل کجی. دا مرکزی حکومت لوری پرانستل سوی کمیسون ویای سی پا تیروش پارس کلو کی یو دا پاس 2000 کال دا اگست لپنزلسیمی زخا بیا دا اکتوبر تر شلیمی تر 2012 پوری پشپوش چلویش بمی چاودونو هدپی و جنو کی 515 هزارگان و جل سوی دی و سو چلور دیرس بیا تپیان سوی دی, خود هزاره کبیلی و گلی ویای چی دو دوی دا ملینی او دا تپیانو شمیر تر دیر زیاده دا. حمید سمسور و ایساپ امریکا دیواری جو تیلیویژن کوتا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل, زای
VOA دیوا. مدرمن اوریدونکو دا وائس اف امریکا دیوا دا تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. راځي چې وګورو مختار خلیل صاحب نن د سیمه او نړۍ په اخلم باندې کوم مهم خبر ته کتنه کړې ده, تاسو د پاره دا وړاندې کوو.
د 13 جنوري نه پاکستان کې د پښتنو د سرو مال د تحفظ په نوم یو تحریک سر راپورته کړی دی. د دې تحریک نوم پښتون تحفظ مومن دی او د دې مشري د پاکستان د قبایلی سیمې یو ځوان منظور پښتین کوي. پښتون تحفظ مومن د خپل عوامي طاقت لومبه مظاهره د یو خاسته ځوان نقیب الله مسجد په کراچۍ کې د پولیس د لاسه د ناتر سره قتل خلاف اسلام آباد کې د یو اوږد پرلت نوکا. دینه پس پښتون تحفظ مومن په پیښور, کوټه, لاهور او په تازه ورځو کې په سوات کې خپل درنې جلسې وکړي. خو د پښتون تحفظ مومن د عوامي جلسو او د احتجاجي جلوسونو د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا کې هیڅ خبر نه خوريږي. نن د انټرنیټ په ویب پاڼه خریدونکو مشهور میگزین دی وایر کې د نامتو پاکستانی لیکوال محمد تقی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان پریس د بنیادی حقوقو د پاره د راپورته پښتنو په حلزلو خاموشي اختیار کړی ده. د مضمون په شروع کې د پښتون تحفظ مومنت د پیښور د جلسې ذکر شوی دی او لیکي چې د پیښور د جلسې نه پس د تحریک مرکزی مشر منظور پښتین ډیر پښتانه خصوصا د بې درک کړې شو خلکو کورنۍ ځان ته راخکلی دي. دا خلق په قبایلی سیمو، سوات او د ملک په نورو سیمو کې د پاکستان د فوج په عملیاتو کې اوچت کړی شوی او غیب کړی شوی دی. محمد تقی خپل مضمون کې زیاته کړی دا چې د پیښور د جلسې نه پس په لاهور کې د منظور پښتین جلسه د پاکستان د فوج د پاره یو چابک و، ځکه چې د پنجاب په مرکز لاهور کې حق رسیدلی نامتو پښتون مشر خان عبدالولی خان په کال 1980 کې جلسه کړې وه. د هغې نه پس منظور پښتین واحد پښتون مشر دی چې په لاهور کې جلسه وکړه. د فوج سرلخکر جنرل باجوا د پښتون تحفظ تحریک هلی ځلی د منصوبې لاندې جوړې کړې شوې هلی ځلی بللې دي او ویلي دي چې دی به چرې هم د فوج په قربانو شوې کامیابۍ تالا ترغ کېدو ته پرېنږدي. دی وایر کې چاپ شوي خپل مضمون کې محمد تقی نور لیکي چې د لاهور د جلسې نه وړاندې او پس دا خبره اوس خو واضح شوې ده چې فوج په الکترونیکی میډیا د پښتون تحفظ مومنت د خبرونو نه خورېدو لپاره سخت اقدامات کړي دي. فوج د قبایلی سیمو په حق له هم د خبرونو او د معلوماتو په خورولو بندیز لګولی دی، ځکه چې فوج د پاکستان قبایلی سیمې د افغانستان خلاف د خپلې ایجنډې لپاره استعمالوي. مضمون نگار لیکي چې یو لوی شمیر کالم نویسانو په ټویټر خپلو پیغامونو کې شکایت کړی دی چې د دوی هغه کالمې نه چاپ کیږي چې سرخط پی ٹی ایم وی. په دې رپورټرانو او کالم نویسانو کې دی نیشن د پاره باقاعدګۍ سره لیکونکي پخوانی سینیټر افراسیاب خټک او ګل بخاری او د نیوز انټرنیشنل د پاره کالم لیکونکي مشرف زیدی، طلعت حسین او امتیاز عالم شامل دي. دوی وایي چې دوی ته د پی ٹی ایم په حق لیکلی شوي خپل کالمونه واپس کړی شوي دي. په یو موقع دی نیوز انټرنیشنل کې د پښتنو د حقونو د یو مرستیال د خان زمان کاکړی یو کالم چاپ شوی و، خو د اخبار د ویب پاڼې نه دغه سمدستی لری کړی شو. محمد تقی دی وایر میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان کې په پریس او په الکترونیکی میډیا د فوج اختیار سنوي خبره نه ده، بلکې د پاکستان آئین سازی ادارې ته د کال 1990 ختم په 11 اگست د بانی پاکستان محمد علی جناح کړی تقریر هم د پاکستان د اسټیبلشمنت په هدایاتو سینسر شوی و، ځکه چې دغه تقریر کې محمد علی جناح د سیکولر پاکستان په حق خپل نظر وړاندې کړی و. دینه پس د فیلډ مارشل محمد ایوب خان په کلهم دور کې د پاکستان پریس او میډیا د سخت ولقی لاندې ساتلې شوی و او نن هم دا عمل جاری دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوریدونکو اولیدونکو دا وایس آف امریکا دیوا دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه زمونږه خبری خبرونه ته غوږ قدرمن اوریدونکو. مطبوعات وای هندی مطبوعات چې د پاکستان او د هندستان د سفارتکارانو یو بل سره بیا خبرې اترې شروع شوې ده، په داسې حال چې په وروستیو کې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تاو تریخوالی کچه برختلې و. تفصیلات په د اسلام آباد نه په راغلي دغه رپورت کې اورو.
دفاعی څېړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود د امریکا شخص سره خبرې کی وایم.
میرا تو تجربہ یہ ہے کہ خاص طور سے انڈین جو ڈیلیگیشن آتے ہیں وہ ایک لحاظ سے حکومت کی ہی ترجمانی کرتے ہیں.
ما د تجربې تر مخه پاکستان ته راتلونکي د هندستان ډلې کا هغه غیر سرکاري هم وی په یو لحاظ ته حکومت ترجمانی کوي. په پاکستان کې هم دغه شان روایت دی، خو دلته په دغه شان خبرو کې څه آزاد فکر لرونکي پوهان هم شته. شامل وی خو دغه پوهان هم خبرو ته حکومت یا فوج سنجیده نوی چې له وجی بل اړخ ته پاره هم زیات اهم نوی د نور خبرو په شان د نیم رانا په نوم د خبرې هم په غیر سرکاشي کچه کیږي خو فرق دا دی چې په دا خبرو کې د دواړو اړخونو څخه برخه اخستونکي خلکو تعلق د بهرنو چارو وزارتونو سره پاته سوی دی او اوس د رپورټونو تر مخه په دغه غونډه کې د هندوستان لاړخه دا هم ویل سوی دی چې د اسلام آباد سره د چارواکو د خبرو څخه وړاندې به د پاکستان راتلونکي ټاکنو ته انتظار کوي چې په اړه لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي
ممکن ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کہ کس طریقے سے الیکشن جو ہیں پاکستان میں ہوں کتنا آرمی کا انفلوئنس ہوگا
دوی قتل غواڑی چی پاکستان ٹاکنی با سرنگ وی او پکی با د فوج سمرا اثر وی کچری د نواز شریف ڈلی مسلم لیگ نون کامیاب سو او حکومت جوڑ کے نو ممکن دا چی ہندوستان فکر ولری چی د فوج اثر پٹاکون کی دمر زیات ندی خو کچری دوی دا فکر وکړو چی پٹاکون کی د فوج یا عدلیت خاص کردار دی نو زه فکر نه کوم چې په دا خبرو کې به څه پرمختګ وسی پاکستان او هندوستان د مودې راهیسې د کشمیر په شخړه د یو بل سره اختلاف لري او تورونه لګوي چې د کشمیر مځکه د یو بل په ضد استعمالی شي هندوستان او پاکستان پر یو بل د پولو د خلاف ورزي او د ډزو د پیښو تورونه هم لګوي او رپورټونه وایي چې په کال 2018 کې د دواړو هیوادونو له اړخه د یو بل پر پولو د خلاف ورزي د دوه سره څخه زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې پولو ته نږدې اوسېدونکي یو شمېر خلک هم وژل سوي دي خو د څېړونکو وینا ده چې زریعه پس د ګاونډي هیوادونو په توګه پاکستان او هندوستان د ستونزې د هوارې دپاره د خبرو څخه علاوه هیڅ بله لار نه لري
نن د مې لومړی نیټه ده او دغه نیټه په ګرده نړۍ کې د خواریکښو یا د مزدورانو ورځ په توګه لمانځل کیږي په پاکستان کې هم دا ورځ لمانځل شوې ده خو خواریکښو ډېری ګیلې کړې دي او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی ولور ته د هم پاملرنه ولري ځکه چې د کار په وخت دوی ته امنیت هم نه ویټینګ او د دې تر څنګ دا چې دوی ته د مزدورۍ پیسې هم ډېرې کمې ورکول کیږي نور تفصیل تاسو ته حمید الله د پیښور څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي
په کال 1988 کې د شیکاګو د خپل حکومت لپاره आवाज پورته کوونکو مزدورانو د وجنې په یاد کې په پښتونخوا کې مزدورانو د خپل لارینونو او هړتالونو سره دغه جانساران یاد کړل او حکومتونو ته د خپل حکومت ور یادونه وکړې د پی ډبلیو ډی د مزدورانو د سازمان مرستیال صدر عبدالستار اوتی وویل د صحت او تعلیم مسلې د مزدورانو نه هواریږي او دوی په جن د خپل کور مالکان نشي
اسو په دې ملک کې کچری د مزدور بچی ته تعلیم تربیت علاج معالجه او د هغوی د رهایش بهتر تنظیم وکړي نو بیا به دا مزدور خوشاله وي او چې مزدور خوشاله وي نو دا ملک به د ترقۍ په مخ کې روان وي کچری دا سه نه وي نو دا ملک نه ترقۍ کوي شي او نه په دې ملک کې امن راتلی شي ولی چې د ملک ترقۍ او عمل د امن چې دی هغه د مزدور په خوشاله کې بسرګند وي
د خپل محنت او مشقت کرم مزدوری کلا نشته دی خو بیا د مزدورانو د کار په زینو کې خوندي او صفه ماحول هم یو لوی غټه مسله ده پر لپسې حکومتونو د کم نه کم اجرت 15000 روپو هټ هم تر اوسه نه دی عملی کړی د ریډیبانو د سازمان مشر حاجی حنزاده وایي
کم حقوق چې د مزدور حق دی هغه ورته نه میلاویږي سیاحت کار د مزدور حق دی شناختی کار د مزدور حق دی ول چې د مخلص پاکستانیان دي دوی د ریایشي سکیم چې کوم دی مزدور ته ورکول پکارو ولچې د نوابانو خانانو سره خپل جایدادونه ډېر دي د مزدور کوم حق چې دی د هغې استحصال کېږي د هغې سره ظلم کېږي د هغه ظلم خلاف چې کوم دی موږ به هر مای یا کوم مای باندې به موږ دغه سرېلي وي موږ
د پاکستان اوسنی معاشي نظام د غټو کاروبارونو او صنعتونو مددګیر او مرستیال خو دی خو بیا په دې نظام کې د وړوکي مزدور کار او مهنت کش حق ډېر هندنه دی ماهرین وایي سیاسي واکداران او حکومتونه کولی شي چې د معاشي نظام یو داسې اډانه جوړ کړي چې د مهنت کش عزت ژوند او دوی د ماشومان راتلونکي خوندي کړي یو بل مهنت کش سراج محمد وایي
د مزدور احتساب کیږي اغوی حقوق والی کیږي نن مطلب دی مزدور در په در ګرځي نن مزدور خوار دی دا افسر شاهد پاکستان کی افسرانو چې کم دی اغوی ته مراعات ورکړي کیږي مزدور غریب تباہ و برباد شو دا اغوی د پاره دی په بجټ کې مطلب دی چې خاطر خواهی زاپور کړی شي مونږ دغه مطالبه دي زمونږ صوبایي صدر ملک نثار سے بولار دی مزید
یو بل غټ ستونزه دا چې د مهنت کش او مزدورانو د حقونو هندي ساتلو د پاره ځانګړي عدالتونه یعنی لیبر کورټس یا خو غیر فعاله او یا انصاف ورکولو کې تند ندي. څېړونکي وایي دا وخت چې پاکستان د مزدورانو د نړیوال سازمان آیلو سره کړې ژمنې پوره کړي او د مزدورانو د حقونو د هندي ساتلو د پاره خپل جوړ کړي قانونونه په صحیح مانو کې د مزدورانو د ګټې د پاره وکاري. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله یو وی ډیو نیوز په خبر.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په ټلویزیون زمنګ خبرونه ګوري. د یوم می یا د می لومړی تاریخ چې په ګرد نړۍ کې په اکثرو هیوادونو کې د یوم مزدور یا د مزدورانو خواریکا خو د ورځې په هیڅ باندې منځل کیږي. په دې لړ کې په مردان کې هم یو دستور شوې ده او په دغه کې د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکي چې کوم تنظیمونه دي کوم مشران دي غوی پکې ګډون کړی دی. تفصیلات اورو د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین پر رپورٹ کې.
دا صوبایي او عمومي د مزدورانو کنونشن یا غونډه په مردان ضلع کې د غیر دولتي ادارې بانډډ لیبر لیبریشن فرنٹ یا د غلامانو د آزادولو ادارې لخوا را جوړ کړی شوی و چې د مزدورانو د نړیوالې ورځ په موقع د شیکاګو مزدورانو ته پردونه وړاندې کړي او په مقامي توګه د ملک دننه د مزدورانو د حقونو او په هغه کې د پوهه راوستو لپاره اواز اوچت کړي. د غونډې ته د مختلفو مزدورانو تنظیمونو، صحافیانو، استادانو او د انساني حقونو تنظیمونو مرسته هم حاصله و. په دې حقله د مزدورانو د غلامۍ د خلاصي تنظیم شر تل محمد وای د غونډې مقصد په مزدورانو کې د خپل حقونو په حواله په هره واستل دي.
واخو باغ جاګیرداري نظام او دغه بو ناغي با 24 24 غنټه او 18 18 غنټه به کارونه کېدل. داغي په ځبان نن داروز مونږ به داغي خیرای تحسین باغی ته پیش کو پدې نن نه وس باندې چاغي زمونږ د پاره دونه قربانه کړې دي او مونږ ته ولا غرا کړې.
په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خزو او سړو هم په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. وینا کوونکو په خپل وینا کې د شیکاګو د مزدورانو قربانې هم استایلې د کوم په ذریعه چې په نړیواله کچه د استحصالي قوتونو مخه نیولې شوې ده. سیړنوي په پاکستان کې د 2.5 میلیونه نه زیات خواریکخ په مختلفو ځایونو کې خپل خدمت سرته رسوي، خو 1% خواریکخ نه خو د خپل حقونو نه خبر دي او نه د کوم تنظیم سره تړاو لري. د حکومت لخوا اعلان کړی شوی او جوړ کړی شوی د قانون په چوکاټ کې هم اکثره مزدوران د خپل حقونو نه محروم پاتې دي. د حکومت لخوا په ملکی سطح د یو مزدور کم نه کم تنخواه 15,000 روپۍ د میاشتې تړلې شوې ده، خو زیاتره په کارخانو او مختلفو ادارو کې هغوی ته د سرکاري تنخواه هم کم اجرت میلاویږي او اوس هم د دوی نه د 8 غنټو په ځای 12 غنټې کار اخستی شي. په غونډه کې شامل د انساني حقونو د تنظیم کارکونکو ګوهر علي وایي په قانوني چوکاټ کې دننه هم د مزدورانو د حقونو استحصال کیږي.
کتر اشو ګور دنیا کې څنګه په پاکستان کې ټول نه کمزورې مظلوم ته پکې کم دی مزدور ته دا پته وي چې حکومت چې کم دی نن سبا ما خیال چې 17,000 روپۍ ته خبر رسولې دا چې دا په پاکستان کې مزدور کم از کم تنخواه وي. خو تاسو اوسه په دې پرزنټیشن کې وګورئ چې کم د تیل پمپونه دي یا دا ټاور چې لګې دي چې کم دی کې تاسو ته پوسو کې نړۍ تنخواهګانې وو او تاسو ورنه کم دي دا پرایویټ سکول نه پاره کې تاسو وګورئ دا وو ورنه شپږو روپو نه MA MSc کوالیفیکیشن میکړي او دا غي دا چې کم دي نو ته تنهاګان ډېر کم دي او غربت او په دې ملک کې کم دي خان خان کیږي او تکابر را روان دي، طبقاتي نظام روان دي او کله چې دا طبقاتي نظام ختم شي ونی په دې ملک کې امن نه راځي.
په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه کارخانې ډېرې کمې دي، خو په صوبه کې د ترهګرې لکبله یو شمېر کارخانې نورې هم بندې شوې دي او زیاتره خلک د صوبې نه بهر په پنجاب او سند صوبه کې مزدوري د فارزي چې پکې د حقوقي د ماشومانو د تعلیم او صحت خیال نه ساتل کیږي. په پاکستان کې 98% مزدوران په ارضي توګه په مختلفو کارخانو او غیر سرکاري ادارو کې خدمت سرته رسوي او د پاکستان مرکزی حکومت په نننې ورځ د مزدورانو د خیر ښېګړې لپاره د ګامونو پورته کولو ژمنه هم څرګنده کړې ده. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
قدر من ګران اوریدونکو د خوریکه خو یا مزدورانو نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي په پاکستان کې چې د مزدورانو لپاره ډیری اسانتیاوې نشته او د هغوی مزدوري یا پیسې هم دومره ډیری نه دي. خو بیا په پاکستان کې هغه مزدوران چې مایوب دي هغوی لا نورې ډیرې ستونزې لري. دغه ستونزې څه دي؟ راځئ د شاهین شاه څخه په دغه راپور کې واورو.
تا نوم سے دے کم دے سر تعلق ساتھی او مازورتیا سو جنے لگے دلی
جی دم نوم نن جالے تا کال کے اسے کم دا پوجا ہو جے
نن مزدوران ورز منزل کی گی پورا دنیا کے پاکستان کی نن چوٹی دا نو تاس ولی چوٹی نہ کوئی کار کوئی
یہ رجی با زمون جڑی میڑی مسالہ دا اور خوشحال میو جی مزدوران چوٹی دا روڈن موڈن مول خالی دی لو زرا مزدوری بلے گدن سیاتا ہو کیو پیرنی مو بجاتا ہو تم غریبی تم مازوری تم مسل مسالی دی کور بارا کی کورن پکری
نو ورځی سو پیری کې او نند سو پیری وکړي
نور کله خود دوه درې کې او نن شکر دې بدرې سلور بو شو پیرنی مې زیاته او شولې چې ټول روډونه خالی دي کوم پیډر خوشاله وي چې چټي ده
جی زما خلیل نوم دی جنوزو کېم سره تعلق ساتو او دا پولیو بیماری را باندې ورته ټول کې راغلی و او بس علاج هم ډېر وکړي دی بس مزور یې وسم بس
کار کسب څه کې اوسمره وخت نه کېده
کار جی بس یو دوه سوکالو نه دا کپڑا وډو دوه درې تا نه ته خبر ته دلته کارخانه نه او بس خدای پاک راکړي او تاسو 100 روپے ورځ راته پاتې کیږي ای بس هغه مالدار مزدوران یې غریب سړی خدا مزدوری چې یو ورځ دیړی ونی چې سبا له درک نه لګي او بس منګه ممده سي غلبانه نه دي بس چټیانو والے نه
او د سامان څنګه وړي راوړي تکلیف یې دي کې تاسو څنګه رسوي هغه زه ته بټین څنګه وړي
بس جی تکلیف هو پکشته دی خو د بل سوال کولو نه خپل مټ ډیر خړی او په دې باندې الله تعالی ډېر ډېر شکر دی چې موږ دمرې چې خپل ځان له همت کولې شو
څنګه وړې راوړې څوک مدد کوي در سره
بس دا یو قسم دلته پیدا کړې غره ته تنه په چې چې کې واچې او سٹاټی کی راته بس نو راي موږ روانه کړو چې هلته یو راسو یو ډېر شو په هلته یو قسم نیملور کو غیر نه کوس کی یو بیا راته سٹاټ کی بس بیا واپس را روان شو دي
کچره نن تاسو دې نور مزدورانو په شان یا نور خلکو په شان نن چوټي وکې نو څومره مشکل گزاره څنګه کیږي
بس بیا بس اول ایران نه ستې نو
السلام علیکم جی زمانم شیر زمان دے زرا سو کنو سیدون کے ما او پای خپ با نے چکم دے مزور ما پولی ورا تا شروع
سر ما میٹرک پاس کڑے دے تعلیم مشتے دے اور سن خبر ام قران سبق نی ویلے سر اور درجے نی مدرسہ ویلے دا او بل دا غریبے دے وجہ نے چکم دے بل بچہ داری دا او کور را بغاڑ دے پین جرو نے دی بچن دی او پلار مشتے دے وفات دے زپ پلا مزور اند کور مشر سربران لازم او بس خبردار چې خامخا غوښتون کې درنه واړی رانه کوم په هر حالت کې موږ به خامخا مزدور کوو
ک مزدورانو عالمی ورځ باندې یو مزدور تاسو په شان یو مزدور مزدور چوټي وکي نو کور سمره مشکلاتي ال ته خرچه بیا څنګه پوره کی
یار سر زمنګ هم زلو واړی چې موږ هم چکرو چوټي وکړو چرته لار شو کوښ نن دا مزدورانو عام دنیا کې چې کم دی ورځ باندې لښو دا او په دې حق باندې موږ زلو واړی په خپل باندې خوري چې موږ دانش وکول چې را مونږ چوټي وکول چې هغه مونږ نه بیا برداشت کیږي نه غو چوټي چې مونږ وکړو نو دا غي وټ کټ مونږ نه دوه درې ورځې چې بیا نه وځي
اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د پی خبر د مزدورانو غاګونه او خبرګون په دغه نړیوال ورځ باندې د هغوی غوښتنې به واورو چې داوود جبار خیل راغونډ کړي دي ستاسو لپاره
روزمرہ زندگی گزارا
کی گیا کی گی کیا
گرمی میں بیا تاسو کې نه چرته سو سور انتظامات شته کنه
رئیس هم نشته ما خو به دیوالونو غاړو ته ناشي
بلو
به بس هغه دکانون ورزو سپون
اورور ته کم سے
د تنګین راغلي د لندر روکار روزګار
یو می مزدور منزل کیږي د یو والی سره معلومات در تشته دی کنه
مزدور دی خو د چاره بار سرکاري ټي واره را بار دی بس هغه و چټي مناو کې موږ مزدور خو انده که مزدور یو خبره دی اړي بکو کې دی اړي ونه کو زمونږ مخ کې سوسیله
نه ته ویلې چې ما خام دې شپره روانه ده اصل دې تاسو دلته کار له ناشته استه
ټیم کارونه نه مي دی خو بس پدې جنگلو کې پراتی سپین جمعه نه مو سر سوري درک لګي نه د وګو د تنظیم شته وځه زمون
مدار ته کده شپې باران سي سله توفاني بیا سکوي
بس بیا مارکیټونو برانډو په سیګرزو دلته
کوم مزدوري چې نن سبا د پدې منی او سړې گزاره کولې شي
زاره بینې کې خو بس سبا کې دام نه کې نورم سو وسیله نه او بغیر د دې نه کار وخت نه دیری
شاید الله او زه به دا وایم چې مزدور زمونږ دلته کوم د مزدورانو حال لیکنه سر جی په سپین جماعت کې پیښور کې چې د تا چا سره کار لاله شي نو هغه ورته یو قسم کار یاد کې او ته چې لاله شي نو هغه کار بیا بلی کوم ځکه مزدوري او د غین د غیر لپاره
مزدوري نن سبا دیړي چې دغه سونه
دیړي خو سر جی شپږ سو جړي یو نور چې چا سره د پسه جوړ را ل خو عام دیړي شپږ
خو ما خام دی شپره روانه دی تاسو دلته وسیګي د کوم ځای استه
مونږه د دیریو دلته به اسرای کې وسیګو
خان او دا کلی ته سټیم کې ځای
کلی ته میاش بدل شو دو میاشتي بدل شو چې
کله نو دا کمی پیسې چې تاسو ګټي دلته تاسو کوړ ته وایسي کنه تاسو گزاره پکې
هر گزاره نه کیږي خو بس پر گزاره پکې
ته سي
ته دا کم ځای
زام دا پر دیریم
سبا دیاړي سو دی
دیاړي شپک سو دا سر خو چې وس بل پر از ما ته کار میلا او نشي نو زم مجبورن په 1500 هم زم ددی واجنه چې په ما چوټي دلته راشنو بیا به اروټه هم د خپل جیب خرم او کم خرج خوراک چې هغه بیا د جیب نو بیا زه د جیب تاوانی کیږم نو مجبورن زه بیا په 1500 هم زم
نو په دې 1500 روپۍ گزاره کی
نو به دې ایسه گزارم نه کی خو لږ زمو مطلب دا چې په مونږ راس شړ را نه شي کنه نو د دغه واجینه
ا
دلله مینا مده د
ډیړې تر غلې درته شي ډیړې نن سبا شته ده نشته ده
کی مرګری خبره وکړه چې 600 روپۍ ډیړې دې بس چې څوک پسو باندې لار
مې مزدور نه تاسو خبر یاستې
نه پیژنو جی
په 1500 روپۍ باندې تاسو ډیړې کوي په دې باندې تاسو کور زندگی چلیږي کنه
نه چلیږي
مزدوري والا چې کله یو کله نه ما 600 روپۍ ډیړې
خو باندې نن سبا گزاره کی
بس گزاره دا خرچی دي تا ته خفات ده
داوود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور
قدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل نړیوال راپور ولورې ته چې ملګرو ملتونو د اټومي توانایي ادارې د نهه اسې شنبې په ورځ وویل چې کال 2009 هم وروسته هیڅ داسې نښې نښانې یا ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي یا نه دي لیدلي چې ایران اټومي وسلې تیاروي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي.
د جوهري انرژي د څار نړیواله اداره وایي د ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه قوي ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د دغه ایجنسی مشر یوکیا امانو د ایران د جوهري وسلو په اړه لتیرو لسو کالو راسي روانه پلټنې په دې رپورت سرته رسولي چې وایي ایران د جوهري وسلو جوړولو په اړه هڅې د کال 2003 نه وړاندې کړې وي خو زیاتوي دغه هڅې یوازې هغه ساينسي مطالعې وي چې څه ډول به د جوهري وسلو جوړولو اهلیت ترلاسه کړي. د جوهري وسلو د څار نړیوالی ادارې IAEA د ایران د جوهري وسلو په اړه خپل تازه رپورت په داسې وخت جاری کړی چې یو ورځ وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په یو خبری کانفرنس کې داسې مواد ښکاره کړي وو چې د نوموړي په نزد د ایران د جوهري وسلو په اړه قوي ثبوتونه لري. وایټ هاوس د دغه ثبوتونو ستاینه کړې وه خو په امریکا کې استخباراتي چارواکي وایي اسرائیلی وزیر اعظم چې د ایران په اړه کم ثبوتونه خودلی دا په کال 2015 کې شوی د جوهری لوزنامې نه د وړاندې وختونو ثبوتونه دي. په واشنگتن کې چارواکي هم په دې نظر دي چې ایران د جوهری وسلو په اړه داسې سرغړونې نه دي کړي چې ګنې کال 2015 کې شوی جوهری تړون به ورسره مات شي. ایران هم د اسرائیل د وزیر اعظم لخوا په وړاندې شوی ثبوتونو پورې ملنډې کړي دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر ویلي د اسرائیل مثال د هغه ماشوم دی چې بیا بیا وایي پلانګ راغلو پلانګ راغلو او زیاتوي په دې خبرو هر وخت یو څو کسان تیر وزي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي که د ایران په اړه د اسرائیل ثبوتونه رښتیا شول نو دغه به د منلو وړ نه وي.
So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing but
سی کی ګوربا زتا ستا د وړاندې نه وایم چې سبا کوم او د 12 مینه وړاندې وړاندې به فیصله کوم.
د ایران د جوهري وسلو په اړه د اسرائیل د وزیر اعظم خبری کانفرنس او د جوهري وسلو د سار د نړیواله ادارې IAEA رپورت په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ خپلو ائتلافیانو ته د 12 مئی پورې مولت ورکړی د ایران سره شوي تړون کې د اصلاحات وکړي که نه وي نو امریکا به د دغې لوزنامې نه اوزي. خو یورپ او نور ائتلافي هیوادونه غواړي امریکا په دغه جوهري تړون کې پاتې شي. د ایران صدر حسن روحانی هم د امریکا دغه غوغه رد کړی چې غنی جوهری تړون به مات کړي. نوموړی ویلی ایران دغه لوزنامه یوازې د امریکا سره نه ده کړی چې امریکا به یې په خپل سر ماته کړي، او زیاتوي دغه جوهری تړون د نړۍ د شپږو هیوادونو سره شوی دی.
نو عزتمنو اوریدونکو، خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدې. د خبرونې وروسته به تاسو سره زموږ همکار ارباب محمود علي راځي او آستیوپراسس باندې به خبرې کوي، او دغه په اډوکو کې د کمزورتیا یو موضوع ده، په دې باندې به تاسو ډاکټر هم راځي. زه د دې خبرونې کوربنه منظر شهید
او زه بختور شه،
او تخنیکي اړخ ته زموږ همکار علمگیر. ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی لاس پاتې.